السلام علیکم. نن دوشنبه ده د لندیا قوس 28 د دسمبر 12 د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي. پاید له خبرونو کیږي د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځي یانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل دی غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیون اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سول چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نره آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 1300 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلو نو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سپین بولدک چمن دروازه ته سیرمه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو په نشته کې دوه خواو ته مرجوب لا اوښته.
د ځما خپل سترګو لیدلې علاتي زویش نه پر انسیال په زخمیان سلو.
د نوبل د سولې جایزې په غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې وشوې.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوس چې وشه د خپل وړوکي ماشوم په 3000 افغانۍ خرڅوي.
د سندرغاړو پر ستونزو هم راپور خپرو چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه سره پر سندرو د خاموشي مهر لګیدلې.
مالی ستونزې او سرشتا د کور د بده باش د ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره خپل اقدام وکړي. په کندز کې یو سوداګر د نه خودو د پروسس فابریکه جوړه کړي.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات لارې نورو را بیا تهران ته وړي، د ایران عراق زمنګ مال راسيږي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې ساعت خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته چیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکستان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
جګړه وروسته له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي.
د کندهار د سیمو بلاک سیمون ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي او شهید دي، دراز درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهاله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آی اس پی آر د بیان لمخې چې پرون ناوخته خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آی اس پی آر د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلې دي چې عسکرو یې پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبریدونو ته ځواب ورکړی. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامه واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا په کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفر مثال په زخمیان سولو، شپږ نفر شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولا شي.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولې دي. دوی ویلي طالب پولا ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدی ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی.
دغه هوانونه چې را مشکله ده په کلیه د خواسته هوانونه کله کلیه انځه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې پورستیو کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساتي ملیشا دی وبریدګر لخوا ووژل شو.
ازادي راډیو ته ورجست د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د یک شمې پورز په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د نروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفی غفاری خبرې وکړې. نور جزئیات له صفی الله ستانکزین اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shonzi na de pranisti de wa astazi hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo peshawali dalswa khubya ham muj da talibano la astaz sara pa afghanistan aw nur zayuno ke le dano ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasawali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استازي او ځینی افغان فعالان د هیواد ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د جنونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاری هم وغږېده.
همدا
سهار مې یو خبر ولوست چې یوه ښځه خپل وړوکی ماشوم
په 3000 افغانیو خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عام حضر کې سزاوي د خلکو تښتول، ځورونې، وژنې، لسګونو میرمنې ورکې دي، لسګونو نورې یې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عام حضر کې د شریعت په نوم ښځې په درو وهل کېږي.
آغلی غفاری وویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوي، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبرې وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بریشي چې هم د ښځو او نجونو د حقونو د لا ډېر محدودیت په اړه د طالبانو پرېکړې په اخلاقي لحاظ د کرکې وړ او په عملي لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشتوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینوونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور دننه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې دي چې نړیوال ورته شرط ایښی دي. له دې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ، بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل.
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالي ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی سره مخامخ دي.
د ښاغلی زازی په خبره ملګری ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډیری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د ویستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي. د لوګر په مرکز پولي عالم ښار کې د لارو پر څنډو هټیوال یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه پلاسی رړیو او لرګینو غرفو کې بیلابیل توکي پلوري د شروالي د مسؤلانو پر ناسم چلند انتقاد کوي. دغه کسان له چارواکو غواړي چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخه ونه نیسي.
د لوګر په مرکز پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه پلاسی رډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنۍ لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پولي عالم خار کې پلاسی رېړه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اچ ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو. که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اچ په کورو کې ناست یو، لا به
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خاروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بلډیزر راوستل نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زارې توکي څه خیر ده اوسې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو، خو دوی زموږ خبره هېڅ ونه منله. شاروالۍ امر وکړ چې ګاډې کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خرابه کړ. اوس موږ څه وکړو؟ کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو؟
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې. د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالي به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي یا ورانۍ وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به یې موږ ته ټاکلو.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولي عالم خاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفو کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قمندانۍ امنیت دوی شریکان وي، خو د غوډې لخوا هم څوک له توکف سوي نه دي. او داسې څوک دا دعوه لري دا یو غیر معقوله دعوه ده. موږ د اسلام قانون دا شی ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توکف کې یوازې په دې صلاحیت لري چې هلته په غصات کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورونکي داسې مهال د خاروالۍ پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
او اوس هم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډي شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تأمین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه داده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تأمین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نوره هم شدیده شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 20% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه یې له 20 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 25 کیلوګرامه 90% بډای شوي یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان یې وکړ چې د 20% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز لکلون راهیسی پاتومی خبرو که کیلو خوبدی ورستوی میاشتو که دی ایران دنن د خلکو مظاهره او د موتریزنو زپل د اوکراین او روسیه د جګړې تجدید ډیر پام لدی خبرو واړو. ترڅنګ لویدیز قدرتونه پر ایران تور پوری کوي چې غیر معقولی غوښتنی کوي. ایرانی چارواکو هم له لویدیز سره د اټومی خبرو د بشپړولو پر ځای په کوردنن د موتریزنو زپلو ته ټول پام واړو. په دې ورستوی ورځو کې د محسن شکاری په نوم یو موتریز اعدام شو او لزګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مال نیول شوی وو پر اعدام محکوم دی. په ایران کې ورسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په هلمند کې په لکونو ماشومان لزدا کړو به برخې دي. په دې ولایت کې زیاتره هغه ماشومان چې لزدا کړو به برخې دي د ولسوالۍ ودی چې اوس ځای اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته ځینې شونځي پرانیستې دي. عبدالقادر پاتون هغه ځوانانو څخه دی چې په خپل سیمه کې ماشومان ته د زدا کړو زمينه د برابر کړې.
دا د هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو بې برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي په خپل شخصي لګښت یې یاد ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیاري پر لورې روان وه.
دلته په کلي کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه وه برابره، حال دا چې دلته په کلي کې ډېری داسې ماشومان وو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د ایمان په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاتون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځی نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي نجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ نجونې ورواستو ما هلکان وجه زده کړې ته ورواستو.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته جوړه سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پېړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه. د شانو سره ډېر لرې پاتې دي.
زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د نجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوو چې هلته هغو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې.
حال ورد وفيسا حاد زرحن حاد زرحن.
ازادي راديو ته ورجست د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د 12 میلیون افغانیو په لګښت د یو منځني شوونځي ودانی جوړ شوه. دغه ودانی د سویډن مؤسسې په مالی مرسته جوړه شوې ده.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ د موڼي منځني ښوونځي چې پوخوای ودانی نه درلوده، زده کوونکو یې شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو درس ویلو. کله به چې تون باد او باران شو نو ښوونکو به رخصتول او درسي بهیر به یې د خنډ او ځنډ سره مخ کېده. په دغه ښوونځي کې اوس مهال په سلګونو زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. اوس یاد ښوونځي ته د سویډن مرستندوی ادارې لخوا د 12 میلیونو افغانیو په لګښت پخه ودانی جوړه شوه. په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د یادې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه ښوونځی چې د سویډن موسسې لخوا او د هغوی په مالي مرسته باندې چې تقریبا 12 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی او تقریبا د یو کال په مدت کې دغه چارې سرته رسېدلي دي. تقریبا 150 متره احاطوي دیوال لري. ټول چې څومره سیمپونه دي او شانه کتابخانو دپاره پکې دوه خونې تشنابونه د هر څه سره برابر دغه ښوونځی سرته ورسېده.
ښوونکي او زده کوونکي کې هم پر نوی جوړی شوی ودانی خوختی او وای اوس په د باد باران او ګرمۍ لامل درسی بهیر د خند او ځن سره نه مخ کیږي. د شیګل ولسوالۍ اړوند موڼي منځني خونځي ته په داسې حال کې نوې تعمیر جوړیږي چې د کونړ زیات خونځي لا هم ودانی نه لري او کومې چې لري هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال ناخودو د پروسس یو فابریکا جوړه کړې او وډوله دال پروسس کوي. د دې فابریکې یو مسول وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه ناخود، می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي. دا هم تفصیل.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دال ناخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. د فابریکې یو مسول عبدالمالک آزادۍ رادیو ته وویل، دوی په 24 ساعتونو کې 1 ټن دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان، هندوستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي.
په 24 ساعتو کې 1 ټن مال پروسس کوو. دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندوستان ته ځي، د هرات د لارې نه وروره بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي. د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې وروره زمنګ ته دغه د ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ ذره اسانتیا راولي. زمنګ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي.
د نوموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده. د لسکسیز کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وای، په خوا د کار نشتوالي لامل سخت ځورېده، خو اوس ډېر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
فضل خدا کار خوب است، راضی هستیم. برادران فهمیدی برخورد
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوش یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. د همدې کار له لارې خپل لسکسیز کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواده د وتلو هڅې ونه کړي.
اینمی کارار شرکت ها باشه، از دولت ما میخوایم که بیا در جام شه چنین رقم کومت.
مطلب حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړې کړي تر څو وزګار او خلکو ته د کار و روزګار مختیا برابر سي. زه ډیر خوشاله یم چې اوس په دې فابریکه کې کار کوم.
د کندوز ګڼ شمیر کروندګر هم د دې فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي. د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن عبدالله آزادۍ رادیو ته وویل،
ما از اینو هم کلا راضی هستیم، خوب برای من کار میتی و خوب رسید.
موږ د دې شرکت له فعالیت څخه راضی یو. دوی له موږ څخه موی او لوبیا په ښه قیمت پیری. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د دا ډول شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې سي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن وای، د دې فابریکې د فعالېدو له امله د کروندګرو محصولات په ښه بیه پلورل کیږي.
مایو د کخ ساحه سکل نسوال لزر او ولس هکتار زمکه منګه لرو حاصلات 2015 تونه ده حاصلات سکل خدي قیمتونه خدي که مثلا اوس دی جی مای پاکستان ته روانه دي هندستان ته لدی جی زی
په کندز کې دی یو شمیر تولیدي کارخونو څښتنان او پنګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د زمکو نشټواله او ترڅنګ د برښنا لوړه بیا او د مالی لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسېدنه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه. یو ور بیا د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سي پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجی زید ازادي اډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کېږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استادو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان ول شمیر تر 4 میلیونه اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشن به وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشو ولسوه چې په ایران کې اخوندي رژیم څور زمخ کې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وزړاوه او په نړیواله سطحه ور باندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهره درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ مارسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانۍ په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 1300 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. نن په کابل کې د وزلوبې یا بزکشي لیګ سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. د دې دودیزو سیالیو په تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
په افغانستان کې د وزلوبې یا بزکشۍ لیگ څلورم پړاو سیالیو پرانستونکي مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې لوبډالې ګډون لري.
دولس لوبډالې پکې دي، کندهار د، کندوز د، تخار د، بامیان د، بغلان د، بلخ د، جوزجان د، نورستان د، سمنګان د، پنشیر د، لوګر، فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي، او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبه فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی؟ نو اټوم چې څه وای؟ د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چی شوی؟ اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته مو پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو 33 دانې دي چې په یو جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو 33 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو 33 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دا ته پیریوډیک ټیبل وایي، یا دوراني جدول وایي. دا کې رقم رقم عناصر سته: هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې؟ یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي. چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بوران دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټمی نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي. نو دا شل عناصرو تاسو کوشش وکړي چې په یاد کړي. بیا په سیرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وایي عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکي درته د اټوم اجزاوي بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکي درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخونکي اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اتومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو نیوټرون نمبر دوه و، پی سو پروټون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایوالی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سوره ځي څلور، څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایوالی سي، نهم الکترون نسي ځایوالی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایوالی سي.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلاست، او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي، خون کے بعد درته د عضوی کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوی کیمیا پاړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوی کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابر کړه.
اول عضوی کیمیا پیژنه چې عضوی کیمیا څه شي ته وایي. عضوی کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوی کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوی کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدل. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخوانی تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومولي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکباتو د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلې کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کارټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکباتو جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو، او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي، او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي، او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي، یا موټر سرخونه غوړوي، او فابریکې چلي، ټول عضوي مواد دي چې دا ټول په لاندې ډیس کې رالنډولی شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کنډونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړي، وریشم، یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سیپټیک او انستیټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ، کلم رنگ او کاغذ تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنگ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نکلی مو، صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه دا چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړې دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې پرانیستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي، لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل، د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربون د بل اټوم له کاربون سره یوځای شي، نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېستي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش. راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادي رادیو